د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري، او متحد ایالات او سعودي عربستان پر ایران د وسلو د بندیزونو د دوام غوښتنه کوي. په دې نیم ساعته خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. به همدې خبرونو سرټکی، افغان حکومت طالبان او طالبان افغان حکومت په هلمند کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبل تورنوي. طالبان وایي په کندز کې د حکومت 40 تنه سرتیری لبند خوشی کړی دي. او ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نور امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون 30 ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قول اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې په دې اړه وویل:
دوی صفونه وایي، همیشه انفلاکیه مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکاران ورسره دي، چې د دوی بېلګې موږ مخکې په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی، او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي و چې دا توغندي د 215 میوان قول اردو لخوا توغول شوی دی. سیمایز چارواکی وایي په برید کې 2 تنه طالبان هم وژل شوي. ارک د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خواشیني ښودلې، او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باید بشپړه څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت 40 تنه سرتیری د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین دا خبر پرون ماښام پر ټویټر ورکړی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې تر اوسه شاوخوا 4000 طالب وسلوال او طالبانو د حکومت له 1500 ډیر بندیان خوشی کړي دي. د دې موافقې له مخې حکومت د 15000 طالبانو او طالبانو د 0 دولتي سرتیرو د خوشی کولو ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دوی تخنیکی ډله د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو کار کوي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان په ترینکوټ ښار کې په یو برید کې ووژل شو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل شاه محمد شاه تیر ماښام د کندهار د موټرو اډې ته نږدې په یو چریکي برید کې پنخه شو.
بدبختانه قمندان امنی ولسوالۍ دهراود
لبده مرغه د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه چې د روزګان له نامتو قمندانانو او د نظام او خلکو له خدمتګرانو څخه شهید شوی، او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. دا پر شاه محمد شاه شپږ دیرشمه حمله وه. په یو مخکینۍ حمله کې د هغه دواړه سترګې ړندې شوې وې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ښاغلی ګبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د څه باندې 109,000 مثبتو پیښو د ثبت اعلان وکړ. ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 کسانو د نیولو حکم ورکړی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحد ایالاتو دا اعلان د ایران یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوه ترتیب کړي نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. هاشم تاچی د دوشنبه په ماښام په وینا کې ویل چې پر ده لګیدلي تورونه بې بنسټه دي. د هاګ محکمې څارنوالانو د جون په 24 نیټه ولسمشر تاچی او څو نور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنګي جرمونو تورن کړل او هغوی د شاوخوا 100 کسانو د وژنې مسؤول وبلل. ولسمشر تاچی د کوسوو د وسلوالو د خپل سری پوځ په ګډون څو وسلوالې ډلې د نویمې لسیزې د وینې تویدنې مسؤول بولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره وسید خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. امریکایی چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي اختلاف لري. افغان حکومت د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي پر طرحې کار پیل کړی دی.
هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بلخ ولایت کې د شاتو تولید په 30% زیات شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات او سعودي عربستان وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتې شي. او د خبرونې په پای کې د ژوند په رنګونو کې نن د انساني مینې او وفادارۍ یو بل انځور درښیو.
دما دین بیادر او نغمان اورګ د ولاو بلا وچ کلک زړه مې پسیخوږي. پکات مانا دی نجیب وقت که ورد ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتي اړیکو په اړه ځواب ووایي. مسکو بیا له طالبانو سره د دې هیواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه ماڼۍ ویاندې کلیف مکینانی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي.
There are dissenting opinions within the intelligence community
and I think there is a difference in opinion. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نشته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندی د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د دې هیواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستیو راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه په ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نو وړاندې د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی. خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړی توپ د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شو دلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه اداوي سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانیې ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري. د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د اداوي تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښته. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4500 امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسی د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د ازادي رادیو نه خبري مجله اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار پیل شوی چې ډېر ژر به چمتو شي. د وزارت چارواکي همداراز وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د ولسي مشرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د یوې هر اړخیزې پالیسۍ پر جوړېدو ټینګار وکړ. له کابله خاطر پردیس راپور راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښېدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خپره شوې اعلامې کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوند ادارو سره هماهنګي روانه ده. کار پیکو او ډیر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحه چې د مخالفینو تسلط لاندې دی او یا ملته غیر قانوني کیندنې کیږي د هغوی هررخیزه پلټنه به کیږي.
ښاغلی مطفي په دې برخې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته موبایل
در گذشته نیست جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
استفاده په تیره که افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سمه مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمي کړي په پراخه کچه د قانونو په استخراج لاس پورې کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 60 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه با اجمل ان تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړي چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشني. لیکوال څو دلیلونه یاد کړي، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال یې دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوه. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا ریپورت رد کړی او هغه یې جالي بللې. روسیې او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا ریپورت رد کړی. ډیلی میل ورسپانې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر 30 د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورسپانې په یو ریپورت کې ویلي سره د دې چې خیری راتلونکي میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د خپرونو او اړیکو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنګین کې د دې پیښې پړه پر یو بل چوي د جګړې اصلي پیټې د ولسي وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې پر بازار څو راکټونه لګیدلې او وروسته له چاودیدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا ویشتل شوو توغندیو اړولې. حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې او د بریدونو پړه یې پر طالب وسلوالو اچولې. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسی ورته محدود دی نو د پیښې جزئیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې سږ کال په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالدارۍ اداره وایي په دې ولایت کې د ښې هوا او پر وخت ورښتونو له کبله د شاتو تولید زیات شوی. د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د بلخ تولید شوي شات تر دې پخوا د کورنیو بازارونو سربیره اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د کرونا د محدودیتونو له وجې بهر ته لیږد بند شوی دی. مجیب حبیبزی په دې اړه نور حال راکوي.
د په بلخ کې د کرهنې او مالداری دراوی چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچه په بیساری ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسب هوا او پر موقع د ورښتونو له امله سږ کال په بلخ کې د شاتو تولید ډېر سره زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالۍ کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدېږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای که ما زنبوره سال داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 ته رسیږي، خو په بل خلایت کې د ښه موسم او د ورښتونو له امله سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د کورونا ویروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنطین د مقرراتو له امله د شاتو د پلور کچه کمه شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی، خو له بهر څخه د بې کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیږد سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارملرون کې په صفات له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وختي چې ښه کیفیت ولري، شات دی وانخري چې ورسره بوره او شکر ګډ وي، او قیمت دی واخلي خو ښه کیفیت لرونکي شات دی واخلي. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورونکی دی. دی وایي چې یو کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري، او په خو اکثرا د غوی پیرون کې د بهرني شرکتونو کارکونکو. دی وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی، او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ آسیا هیوادونو، د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅیږي، خو د کورونا ویروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحد ایالات او سعودي عربستان وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر پرون پر ریاض کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې پر تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د امریکا او سعودي عربستان چارواکي وایي پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د تسلیحاتي بندیز لرې کېدل یوازې تهران د لا ډېرې بې ثباتۍ خپرولو او سیمه ییزې وسلوالۍ سیالۍ ته هڅولی سي. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي براین هاک د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې د ایران د لاسوهنې او بې ثباتۍ ډېرول هغه نتیجه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې ومنلی سي. هاک زیاته کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حکم ښکاره دی او هغه د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت دی. دواړو مشرانو د خبرې داسې مهال کولی چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په شمول د توغندیو او نورو هغو وسلو لیدنه کولی چې دواړه هیوادونه وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي څو د سعودي عربستان پر ښارونو بریدونه وکړي. پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو د بندیز موده پر راتلونکي اکتوبر کې پای ته رسیږي. دا موده د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون پر مهال ټاکل شوې وه، او له مخې ایران له نړۍ سره د وسلو د پیر او پلور څخه منع کوي. د امریکا متحده ایالات چې له دې تړونه په 2013 کال کې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول، په دې لټه کې دی چې پر ایران د وسلو د بندیز مودې د غځولو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. ګمان کېږي چین او روسیه چې دواړو د ایران اټومي تړون لاسلیک کړی لیواله دي چې پر ایران وسلې وپلوري، او تمه ده د وسلو د بندیز د غځولو پر خلاف د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق وکاروي. که چیرې دا بندیز لرې سي، ایران به شاید د خپلو پوځي تجهیزاتو د عصري کېدو لپاره له چین او روسیې څخه د جنگي جت الوتکو، ټانکونو، سمندري تجهیزاتو او نورو وسلو د رانیولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر رسنیو ته په پرونیو خبرو کې وویل ایران له بندیز سره سره هڅه کوي تروریستي ډلو ته وسلې برابرې کړي، نو که بندیز لرې سي څه به پېښ سي. عادل الجبیر زیاته کړه چې په هغه صورت کې به ایران تاوتریخوالی لا ډېر کړي. جبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر ایران دا بندیز وغځوي. د ملګرو ملتونو دا بندیز په منځنی ختیځ کې متحدینو ته د وسلو برابرولو په برخه کې د ایران مخه نه نیسي. په دې کې سوریه، د عراق ملیشه، د لبنان حزب الله او د یمن حوثی یاغیان شامل دي. سعودي عربستان له څه باندې 5 کلونو راهیسې د عرب ائتلاف مشري کوي چې د حوثی یاغیانو پر وړاندې جنګیږي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل چوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت 40 تنه سرتیري د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه پرون په ترینکوټ ښار کې په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د دې ادارې مشر دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. دا حکم پرون د تهران څارنوال اعلان کړ. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوه ترتیب کړي، نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. د هاګ محکمې ولسمشر تاچی او څونور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنگي جرایمو تورن کړی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم دما وزیر دی چاردی دی کابل دما دین بیادر و نغمان اورک ده ولو بلا وچ کلک زلمی پسی خوگی
کاکا تا ویلی چه ملگره دی اورک ده کنه چومره وقت کیگی چی در نورک سوائی؟
پکات مانا دی نجیب وقت که اورک ده ده ما سه منصاب و ده سلای بیا کنه مانا اورک سو دما